بیا د سپتمبر تر میاشتې نږدې 9.5 میلیونه ډالر مرسته ترلاسه کړې، خو د دوی په وینا چې ټوله اړتیا یې 3.06 میلیارد ډالره ده. اوچا ویلي په افغانستان کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د آزادی ملما
د آزادی ملما قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر تبر کړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شیر ده شهیدو ده کلونو فریادونا تو چی جبا ده پشتووی زبا یما حیب نکری پشتان زمالا.
ده دی سره بنن پخ پروانه که ده زرخ خواله وکرو او ده دی پر جواند او پر هنری کارونو بخبری وکرو. میرمن مهرابی خبرونه تا خر اغلی خوشحاله ایمه چه تاسو پخ پروانه که لرم.
ډیره مننه فرشته جانې دعوت دې زم خوشاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میېږي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللي وو، میشت سوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نورو ډېرو افغانانو تاسو هم دا تریخه خاطره لرئ. د مهاجرت که راته ووایئ چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وئ؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو، هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ به زه اوس نه تشریح کومه چې دغه وخت څه یو تیر سوی تاریخ لري، خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچوي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماماخیل او کاکاخیل یا پلارخیل او مورخیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سه میاشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې مو وتله، ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندله او د دوی سره مو ژوند وکړ.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي، اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاد لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کښې راته مهیا نه وه. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کښې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کښې پاکستان ته ولاړم، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کښې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کښې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانات ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظری نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ، او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړه پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړه؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره، هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله، کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کښې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کښې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه و کوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي، ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده، او نه پوهېږم سنتي ده، او دا ده، او هغه ده. نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادي په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کښې خو بې سندرو هېڅ امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بېخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کښې مې ډېرې ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کښې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یا د چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیر جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کښې مو وویلې له پخوا نه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات و، نو د دې دپاره چې تاسو راسئ یو سندرې ووایئ، چا په دې برخه کښې ډېره مرسته در سره وکړه، چا ډېر وهڅولې دې ته چې ته واقعا شروع وکړې په کار باندې؟
بس که وچه کلکه او پاکه او صاف خبره وکړم، دغه ته ډېرو دوستانو تشویق کړم چې زه باید سندرې شروع کړم، خو یو چا چې واقعا هم یې تشویق کړم او هم یې راته وویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغري وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کړي یا تشویق دي کړي، بیا ولاړ شي هر دلیل چې، خو سویلا جانه تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړۍ سندرې پاکله مو کوریدونکو ته ووایئ، کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړه، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کښې وو چې په سندرې مو کار پیل کړه؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کس یې راته معرفي کړي، هغه تصادفا زما په ښار کښې ده او ما ته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر و دغه مشوره هم واخلم. سو یا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لودي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما دا درې سره چې ځم زما که بیا موزیک پروډوسر ویله چې دغه اشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نه وو. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې زه دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جان، د لومړی سندرې پاک لکه راته ووایي، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړی سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پیل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپله یو څه کړي وای، خپله مې یو څه چې مې په نیت کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعري شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم، و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې تکرار کړل. اسیا جان، د شعر او کمپوز پاکل راته وایي، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړي. په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو، دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي چلا دی، بیخی سر یعنی دا زما احساس دی، هغه څه ما ترې اخیستي دي. نو بیا مې واقعا شعر ته کتلي دي، هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی، د خوښۍ شعر دی مثلا، د یو رابطه لري، یا مثلا د پسرلي سره، یا مثلا د یو موسم سره، د یا د یو حالات سره، د سیاسي حالات سره حتی. نو په هغه دلیل مې بیا شعر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپلو سندرو ته انتخابومه.
آسیا جانې که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لاس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کښې مې دولس سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بیخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کښې دولس سندرې بیخي کفایت کوي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه، ستاسو له مینهوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند دپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری ده، خو که تاسې پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتان ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت دي. بیا مثلا قوالي سندرې لرو، غزل سندرې لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوي آلو سره. نو کریشیا درته وایم دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اورېدونکي یا لیدونکي هم لري. نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغې کښې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفت کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې شته مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کوي، دا وکوي، هغه وکوي، هله مسافره سم، هله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دوو ریتمو کښې دي، په دادراو په مغولي کښې مثلا، په هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کښې دا شعر واچوي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوئ، شعر او کمپوز د چا دی، او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستیو کلو کښې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کښې دغسې پېژندل سوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړې، دریم واده وکړې، او هغه ښځې چې دوهمه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستې لیسانسۍ بل د دوی څه چې را تېر سي په وطن کښې، خو دا بیخي یو عامه خبره ده. او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه که نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي، او نور خلک مبارکۍ ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه هم په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مه ورته کوئ، دا د دوی شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کښې د یوه ساتي، موږ هېڅ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوئ بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کښې روا دي، په دغه شکلو، په دغه صورتو، په دغه شرایطو کښې چې دوی کوي، دا مطلقه شرط دی. او که مثلا د دې مډرنې ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کېږي چې مال راسي دغه دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړې، هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو څه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دا یې چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا درېیم کړي دي، په هر دلیل چې کړي دي خو کړي دي، یعنی هغې خپل د شعر سندره خپره نه کړه، یعنی دا موضوع دغسې کړې ده او دا ډېره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دوم او درېیمه کوي یا مثلا نالوستې سړی کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه یې ژوند دی، دغسې روزل شوي دي، اما که یو لوست دی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر دماني زه انتقاد کوم او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پرې ووایي او یا هم کمپوز پرې جوړ کړي او یا داسې تازه شعر چې ستاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده، تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ؟
بله زه به جوړه کړم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي، زه خپله هم دغه څه ډېر خوند نه اخلم، په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې، یو څه ونغاړم یا مثلا اورېدونکو ته یا اصلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم یې دغسې شعرونه هم لرم یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه هم یو په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشی، هیلی ور بخشی، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغه څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډېرو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
که مو په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا
لیکن ویل چې د شعر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی، یعنی د درو شاعرانو شعرونه سره ګډ کله، بیا موږ ځنګل کې دغه د مني څارلو نو پاڼي تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې د مني دي ودا دی نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګله کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې دي مثلا پکې روان وي بیا یوې خواته او بلې خواته یې طبعاً چې وړې وړې ونې م دي د دغه ونو په مابین کې ول ننوځي چې دلته دې سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشي ورته وایي نه پوهېږم دا نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشه یې ډېره عامه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچچلمه دغه فکرلم اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه ارایش مې ټوله خرابېدی
ډیره زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ کوم خوښه وي خبرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جانې او ستاسو د خبرونې نه ډیره مننه یا د خبرونې د کار کوونکو نه چې زه میلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه که څه هم ستوني مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم زه پر نورو باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه باید وکړي که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی که راته وبخشې ټول ستوري د لمرو په شانې او اوبه راکړې د سپوږمۍ له چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یوز رشپو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څه وکړم زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلو حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د شایست به هبه څوک وټاکي زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پلنګ ختلې مما ته نه راګوري ځکه هغه دوهم بد کړې دي دوهم بد کړې دي
څنګه شم د دغه ټولو د بلو
حسن بتوک وستائی